السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات او راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د کوټې په سرینا هوټل کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي، 12 ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي. رسنۍ وايي امکان دی چې ولسمشر جو بایدن د لومړي جهاني جنگ پر وخت د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې په توګه وپیژني. بشپړ خبرونه. د کوټې په سرینا هوټل کې په بیګانه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال زهرا کرم تیر شپه د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوي او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د کوټې د سیول روغتون د بیړنیو مرستو د څانګې مشر ډاکټر بابر اعظم نن مشال راډیو ته وویل چې د ژوبلو روغتیايي وضعیت سم ده.
مر د ٹراما ٹیم سے دی ڈاکٹر سرجن پیرامیڈکس مر نرسنگ اسٹاف ٹول الرٹ اور ٹائملی مر کم پیشنٹ سے سرجری وغیرہ مر اوٹی تو شفٹ کلو انور سی ودلی مر مینیج کو.
په کوټه کې پیښه پر داسې مهال شوې چې په پاکستان کې د چین سفر د هغه ښار چین سفیر د هغه ښار په سفر وو او په سرینا هوټل کې شپه وه. خو د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وایي د چاودنې پر وخت سفیر په هوټل کې نه و. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیسو او د سیمې اوسیدونکو تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد ایاز او په میرعلي کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد رپورټ دایر کړی دی. تر دې مخکې د اپریل پر 6 هم په همزونی کې په هدفي حمله کې یو کس وژل شوی و. له دې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی. تیر کال په هغه قبایلي ضلع کې 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې د سیمې اوسیدونکو کو فعالانو څو ځله احتجاجونه هم وکړل. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او وخت په وخت د هدفي بریدګرو پر ضد د لټون عملیات هم کوي. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایدن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلافت له لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې یا نسل وژنې په توګه په رسمي توګه وپیژني. دا خبر رسنیو پرون پر داسې مهال ورکړی چې د امریکا د استازو جرګې تر 100 زیاتو غړو له ولسمشره د دې اقدام غوښتنه کړې. که بایدن چې د تیر کال د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پر وخت ژمنه کړې و دا کار کوي نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د دې دوو غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترینګلتیا لا زیاته کړي. رویټرز اژانس او نیویارک ټایمز ورسپانې پر دې موضوع خبرو سرچینو لخولې ویلي تمه ده چې بایدن د اپریل پر 14 د ارمنیا د توکم وژنې د یاد ورځې په مناسبت په خپل بیان کې د توکم وژنې یا نسل کشۍ لفظ وکاروي. د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې یاد غونډې کیږي. یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې بایدن دا پریکړه کړې او د خالي شنبې پر ورځ به په خپل بیان کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې لفظ استعمال کړي. خو سرچینو دا خبرداری هم ورکړی چې له ترکیې سر د دوړخیزه اړیکو ارزښت ته په پام کې دی شي چې بایدن په ورستیو شیبو کې د توکموژن لفظ ونه کاروي. دا خبرونه پر داسې مهال خپاره شوي چې د امریکا د استازو په جرګه کې د دواړو ګوندونو له 100 څخه زیاتو غړو د اپریل پر 28 بایدن ته لاسلیک کړی خط استولی او له هغې غوښتي چې لومړی امریکایي ولسمشر دی شي او په رسمي ډول دی د ارمنیانو سیستماتیکې وژنې او د هغوی جلاوطنه کول د توکموژنې په توګه وپیژني. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چک سفارت ته د کار لپاره د 100 کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلی مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارته د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسیدلی دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چیکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي ول. خو د اپریل پر 28 چې د پیښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2 بجو د پراګ د ضربالاجل وخت پای ته ورسېد نو یوازې هغه مهال مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپلو اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوی وزیر یعقوب کولهانیک له لیدوف کې ټکی سی زیډ رسنۍ سره په مرکه کې چې د اپریل پر 28 ناوخته خپره شوې ویلي، که مسکو ضرب الاجل له پامه وغورځاوه نو له روسي سفارت به شاوخوا 60 کارکوونکي وباسي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا پر 2014 زیږیز کال د چک جمهوریت د وسلو په یوه زیرمتون کې په چاودنه کې د مسکو د ککړتیا د تور له وجې پیدا شوې. د اپریل پر 19 چکی حکومت 13 روسي ډیپلوماټان جاسوسان وبلل او ورته له هیواده د وتلو وویل. د دې په جواب کې روسیې په مسکو کې له چکی سفارت 40 کارکوونکي وایستل. چکی حکومت وایي د روسیې د دې کچ ګام حیرانه کړی چې په وینا یې په مسکو کې د سفارت کار خورا زیات اغېزمن شوی دی. د یو بل پر وړاندې ورته چلند خول په 1990 زیږیز کال کې په چک جمهوریت کې د کمیونستانو د واکمنۍ له ختمېدو راهیسې د پراګ او مسکو ترمنځ تر ټولو لویه لانجه بلل کېږي. په منځنۍ اروپا کې پروت چک جمهوریت د ناټو غړی او وړوکی هیواد دی چې دې لانجې د مسکو او غرب ترمنځ د زیاتېدونکې ترنګلتیا په مرکز بدل کړی.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نو ریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، په کوټه کې د سرینا هوټل په پارکینګ کې وی بمی چاودنې 15 تنه وجل دي.
مین چیکنگ کی جدا گیسٹ دا زبا دروازه کی ولار بس ما پزان پیدل 2 منٹ بعد ز چر ولار سو وین ویکسو نور ورو نہ بلی دل پسرنه.
په پاکستان کې ډاکټران وای د کورونا وایرس د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی را روان دی.
اوس موږ سهار میټینګ کو چیرې دا بیډز زیاتول غواړي، ځکه چې لګي داسې چې په دې روزه کې بازارونو کې مازیګر کې خاص کر ډیر زیات رشوي.
او په جنوبی وزیرستان کې انتظامی وای په واڼه کې سستا بازار جوړ کړی دی، خو د سیمې اوسیدونکو وای
نو دې خلک تر وسه پر یو شای هم نشته، نه ملاو شوای دی او نه ملاوي، خالي نوم دی د سستا بازار چې سستا بازار شتا.
د مشال سره وابري مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان سر خارکوټه کې تیر شپه په سیرینا هوټل کې چاودنی د یو پولیسواله په ګډون 15 کسان وژلي او 12 یې ژوبل کړی دي. چاودنه د هوټل په پارکینګ کې شوې چې له وجې ګاډو ته هم زیان رسیدلی دی. د چاودنی وروسته د کوټې په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چاودنه په داسې وخت وشو چې د پاکستان لپاره د چین سفیر د کوټې پر دوره وو او په دغه هوټل کې شپه وه. خو د چارواکو په وینا چې د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه وو. د چاودنې مواری تحریک طالبان پاکستان منلی دا. نور حال کوټینا ته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته چیرما په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زوروره چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ کې ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکو مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښتي دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چې شی مات شوی دي. وروسته مرستندویو کارکوونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته رسولی دي، چیرې چې د ډاکټرانو په وینا تر دم ګړی پورې 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي، چا چې د چاودنې په اړه څه داسې راته وویل.
کمټینس را د مکه کې د 15 مېر د مخ زه کم چې مین چیکینګ کیږي دا گیسټ دا زپا دروازه کې ولاړ بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه چې راولار سوم وینې وکسو نور ورونه بلې دل پس کنه درمین گیټ پر میزان را ورسوي بولنس کې نستل بیا د دازه پر پزانه کم چې زخمی زما کو ګارډ شته هغه یو نیم شهید شو دا نور زخمیان څوک در کورو پر څوک دلی د ماکه د زوردار چې بلل چا په غوژونه اوریدل او زخپل د یو سر بالکل ناور نو ولا که په زاده پروردگار کرن الان کې زګ قسم ازګر په دا ورځ باندې کراچی ته روان قسمت نو وسه قسمت بس دلیا د ابم سره سره
بل ورته د 14 نورس صوبای حکومت د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د بډنی وجه اعلان کړی وو په دې ترڅ کې د کوټ د سیول اسپیټال د ټراما سنټر مشر ډاکټر بابر اعظم مشالډو ته وویل چې اوس د زخمیانو وضعیت سم ده
مګر الحمدلله زموږ د ټراما ټیم سي دي ډاکټر سرجن پیرامیڈکس نرسنگ اسٹاف ٹول الرٹ اور ٹائملی مر کم پیشنٹس دی سرجری واغ مر ہوتی تے شفٹ کلو انور سیو دلی مر مینیج کو نو ٹوٹل تمڑ لدول اس پیشنٹ رالو ٹراما سینٹر لا ٹوٹل دولس سیول اسپتال لا راغل اتا ٹراما سینٹر لا رالو نو پاتے کسی دی اگ اس گڈ سٹیبل دی منظر دیر اگ دھماکا وا خلق اگ کی او تکلیف کی او خوشی او درد کی او
خپل د خبر اعلان سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر اکرم مزر تیرش په ویلی وو چې په 14 کې د پولیسو یو سپایي موجل سوی دی او د پلټن کار روان دی خود لمړنۍ شواهد او صدا څرګند ده چې په 14 کې د سلویش سخنیول بیا تر 50 کیلو پورې 14 مواد کارول سوی دی پر 14 باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویلی دی چې دا پېښه ښکارا ترګری ده تیرش په د خبر اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پېښې تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي
اس طرح کے ہمیں تھریٹس ہمیں موجود نہیں تھے کہ ہمارے مہمانوں کے حوالے سے لیکن وہاں جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت یہاں کوئی غیر ملکی موجود نہیں تھا اور چینی سفیر جو ہے کوئٹہ کینٹ میں تھے
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو وای چې دوی ته د امنیت په اړه څه تریټس یا دړکه نه وه او د 14 پر وخت په هوټل کې یو هم بارنۍ وګړی نه و موجود او د چین سفیر په چاوڼۍ کې موجود و ما اوس د چین د سفیر سره لیدلی او وروسته دغه ځای څخه دلته رالم دغه اوس لا ډېره لوړه وه هغه به سبا ورځ په کوټه کې خپل مصروفیات روان وساتي پاکستان کی د چین سفیر نه یوازې د کوټ پر دوره وو بلکې د غشپ هم په سرینا هوټل کې وو خود بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د 14 پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه وو نو مړی 13 ورځ د گورنر په ودانۍ کې په 1100 کسانو کې د روزي لپاره راشن بیشل وو بل نور ته تحریک طالبان پاکستان د دې وروستي پیښې ذمہداري په غاړه اخیستې ده پر ټولنیزو رسنیو په جارسي وی یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل سوی دی چې دوی د پیښې ذمہداري قبلوي او ویل دي چې تحریک د یو ځانمرګي بریدلاري د کوټ په 5 سټار هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړ رتبه چارواکي په ځانمرګي برید کې په نشه کړی دی ویاند ادا کړی ده چې اسسټنٹ کمشنر ریونیو کوټ او اسسټنٹ کمشنر جعفر آباد تر څنګ نور امنیت ساتونکو ته په لویه کچه و امنیت ساتونکو ته مرګ ژوبله اړولې او د یو درزن څخه زیات موټران هم تباه کړي دي دلته نن په کوټ کې د ترګری ضد سی سی ٹی پولیسو په سیول لاین تانه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده په هغه کې یې د قتل او اقدام قتل او د ترګری د پی اچولې دي خو تر دم ګړي پورې څوک نه دی نیولی
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویو 621 په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
پولیس او ځای خلک وای چې تیر شپه په میرالیو میرامچا کې په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شو دي د دې وړاندې د اپریل په 16 هم په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی و چې ورسره تر پرون ورځې په یو شواروس کې درې هدفي بریدونه ترسره شول دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلکو ته له حکومت د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوی
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر شپه شمالي وزیرستان میرام شاه او میرعلي کې په دوا بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوا ځایي کسان وژلي شوي او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي پولیس او ځایي خلک وایي چې ناصرګند وسلوالو د میرام شاه تپی سیمه کې ملک محمد ایاز او میرعلي حیدرخیلو کې سید غفار په ډزو وژلي او حمله کوونکي د شپې په تیاره کې تښتېدلي. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې کړې. په څلورویشتو ساعتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی. د اپریل په شلمه نیټه همزونی سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پېښور شبقدر اوسېدونکي چې په سیمه کې به یې کباډ راټولولو په ډزو وژلی وو او حمله کوونکي تښتېدلي ول. سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دغه شپړسمه پېښه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایي اوسېدونکي په نښه کېږي. تېر 2000 کال کې دغلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي، پر لته او جرګې یې کړې او له حکومته یې د امنیت ټینګولو او هدفي بریدونو مخه نیولو غوښتنه کړې. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې مشهور خبریال افسر عالم په ډزو ژوبل کړل شوی، پاکستانی خبریالان وایي په موجوده حکومت کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. دوی وایي دا مهال د پخوانی امیرانو د حکومتونو نه هم له زیاتو بندیزونو او فشار سره مخامخ دي. خو د واکمن تحریک پاکستان ګوند، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی یو غړی بیا دا تاثر ردوي چې ګنې حکومت د خبریالانو په زورونو کې لاس تړي او زیاتوي چې د خبریالانو تحفظ یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
په پاکستان کې خبریالان وایي د خپل کار له وجې د نورو مشکلاتو ترڅنګ د سر له خطر سره هم مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 6 نیټه مشهور خبریال ابصار عالم په اسلام آباد کې په ډزو ژوبل کړل شوی دی. په پیښور کې میشت خبریال شمیم شاهد وایي چې وړاندې هم په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ډیر ښه نه و، خو د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال یې ژوند لا نور سخت شوی دی.
په پاکستان کې چې کوم درسنو او یا درسنو کې کارکونکو کم حال دي، نو دا په ماضی کې چرته دي مثال نو. او یو طرف ته کوم وګورنو په مونږ باندې پابندیان دي، زمونږ आवाजونه بندول شي، او بل طرف ته په مونږ باندې د معیشت لارې خراب شي. د مختلفو رسنو ادارو نه چې کوم نو خلک او باسر کیږي، دا غي معاشونه کمیږي. نور جنرستانو ته د مختلف پر ټلیفون په ذریعہ باندې، د خطونو په ذریعہ باندې، یا داسې د بلچا په خولي باندې کم تړکی ورکیږي، نو هغه کې هم توندی راغلی ده.
داراز په کراچۍ کې میشت سینیئر خبریال ضیاءالدین د خبریالانو او صحافت لپاره موجوده دور د پخوانی امیریتونو نه هم سخت بولی.
په پاکستان کې د پخوانی امیرانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو او خپرونو په اړه یو ډیر سخت قانون وو. موږ د هغې لاندې هم کار کړی دی، یعنې موږ ته واضح سرې کرښې راښکل شوې وي، خو موږ به بیا هم په ډیر چل ول خپل کار کوو. که څه کمی زیاتې به وشو، نو د دغه قانون لاندې به زموږ خلاف کاروایی کېدله. اوس په ښکاره توګه هغومره سختي نشته، خو هیڅ معلومه نه ده چې واکمنان زموږ په کومه خبره خفه کیږي او زموږ خلاف څه اقدام کوي. نو له دې وجې د خبریالانو ژوند هر وخت له ګواښونو سره مخ وي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې سی پی جی د اپریل په 6 په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په ابصار عالم د شوي برید پلټنې وکړي او په کې ککړو کسانو خلاف د قانوني ګامونه پورته کړي. دارا د بې پولې خبریالانو نړیوالې ادارې آر ایس ایف د اپریل په 6 ویلي چې پاکستان د خبریالانو د تحفظ په حواله د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 145 نمبر دی. آر ایس ایف پاکستانی امنیتی ادارې د خبریالانو په زورونو تورې کړې دي، خو امنیتی ادارې تل دا ډول تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبريالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای حکومت ورته ویلي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د تحفظ لپاره قانون جوړوي خو ځمکني حقایق نور دي.
دلته د میډیا پروټیکشن بل چې دی ګورنمنت په دغه کې دغه ستا چې هغه په قومي اسمبلی کې او په سنټ کې پېښې او دا ملک په ملک کې یو قانون جوړی شي او دلته چې دی په جنستان سره دا دغه روان دی دا ډیر زیات تضاد دی هغه کې خو ډیر ښه کمیشن مستا هغه کې دام ستا چې د ملکی قومي سټیټ انسټیټیوشنز چې دی که څوک د هغوی خلاف رپورټ کوي هغه خلک هم راځي دا کمیشن مخته به پېښې شي
بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی محمد اقبال خان وایي چې دوی د خبریالانو تحفظ ته ژمن دي.
د صحافیانو تحفظ دا زموږ په اولین ترجیح کې شامل ده او چې تر څومره ممکن کېږي موږ به انشاءالله ولزیز د دوی سره تعاون هم کوو مرستې به هم کوو دوی له به تحفظ هم ورکوو او په یو صورت هم د سٹیټ دا اړخه د ګورنمنت آف پاکستان دا اړخه د عمران خان د حکومت اړخه په یو صحافی باندې نه د غیله د تریټ ورکولو یا د هغې خوشګوار زندگی خرابولو سفالیسی شته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد په ابصار عالم د شوی برید غندنه کړې او د دې د پلټنو امر یې کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پاکستان کې ډاکټرانو یو ځل بیا د یره خودلې دا چې په دغه هیواد کې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د لاکډاون کولو دړکه ورکړې ده خو تاجران او دوکانداران وایي د ټولبند فیصله به دوی ته د منلو وړ نه وي. بلخوا ډاکټران وایي په پاکستان کې ورځ تر بلې د نوې کورونا وایرس د مثبت کسانو شمیره او د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړو شمیره په زیاتېدو ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
ورځ تر بلې د نوې کورونا وایرس د مثبتو کسانو او د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړو په شمیره کې د زیاتوالي وروسته وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د ټولبند یا لاکډاون کولو دړکه ورکړې ده او په دغه لړ کې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د کورونا د مخنیوي اداره نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز د نوې محدودیتونو په اړه صوبو ته هدایات جاری کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر مهر الهی وایي سوداګرو ته د حکومت لخوا د مکمل ټولبند کولو ممکنه فیصله د منلو وړ نه ده. مهر الهی وایي په احتیاطي لارښوونو د عمل نه کولو زیاته سرغړونه د حکومت د سر لاندې په کاروباري هلو ځلو کې لیدل کیږي.
اوس خو ریسنټلی تاسو راځي یوټیلیټی سٹور او سستا بازارونو ته خلکو چینو پسې لینونه لگی دے رہی تھی چینی ارزان دے ہلکا بازار نہ نو لین دے نو حکومت سے کم اخبل پالیسی دے آگاہ غلط دے صرف دکان بند رہی دکان کے ہوئی وہ نم کا کی سدا اگ رہی یوٹیلٹی اسٹور اگ رہی دستا بازار اگ رہی بینک اگ رہی نادرا اگ رہی عدالتوں نہ اگ رہی یعنی عرض ہے کہ کم دا رش رہ دے آگاہ کھلاؤ گی
خود منصوبه بندی وفاقی وزیر اسد عمر د اپریل په 28مه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې په اسپیټالونو کې د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او کدا صورتحال هم داسې روان وي نو د روغتیایي سہولتونو د کمیدو خطر دی. هم په دغه اړه مې په پیښور کې د پښتونخوا تر ټولو لوی اسپتال لیډی ریډینګ روغتون د ویاند محمد عاصم نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې د اپریل د 28مې نیټې پورې د دوی سره په اول ځل په زیاته شمیره کې د کورونا ناروغان داخل کړی شوي دي.
څلور سوه او دوه مریضان چې کوم دی هغه موږ سره په کورونا کمپلیکس کې داخل دي. اوس موږ سهار میټینګ وکړو چیرې دا بیډز زیاتول غواړي ځکه چې لږې داسې چې په دې روژه کې بازارونو کې مازیګر کې خاص کر ډېر زیات رشوي نو د هغې د وجه نه د کورونا د پیلاوېدو ډېره مهمه خطره ده.
ډاکټران وایي په کار د ولس د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې احتیاط وکړي او په دغه اړه د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وایي
دا وایرس یو کس نه بل ته لګي د ټوخي په ذریعه د سا وستو په ذریعه یا هغه شیزونه چې هغه ټچ کړي او بل څوک ټچ کړي نو عوام تو من بار بار دا درخواست کو چھ گنے گونی تے دینی سی ماسکو نے دیا چھ اندر صفائی دے خاص خیال ساتھی دے صابن تے لا سین جی
د سرکاری شمیرو تر مخه د اپریل د 28 نیټه پوری په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د 198 کسانو د مړینې روستو د مړو ټوله شمیر 14,698 ته رسیدلې ده او نور 8,855 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي چې ورسره د کورونا د ټولو مثبت شوي کسانو شمیر 3,810,000 ته رسیدلې ده او د یادی ناروغۍ نه تر اوسه پوری 6,00,000 کسان بیرته روغ شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه وای په واړه کې ارزان بیا بازارونه یا سستا بازارونه جوړ کړی دي، خو ځایي اوسیدونکو وای چې دغه بازارونو کې د خوراکي سامان معیار خنوي، مقدار یې هم کم دی. دوی په نورو سیمو کې هم داسې د ارزان بیا بازارونو جوړولو غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې په واڼه کې ارزان بیا بازار جوړ کړی دی او په نورو سیمو کې کوشش کوي چې خلکو ته په کم نرخ باندې خوراکي توکي ورکړي شي. نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه په واڼه کې ارزانه بیا بازار او مکینو سره روغه سیمو کې د وړو او چینی د کم نرخ پاینټونه قائم کړی دي. د واڼه ارزانه بیا بازار د حالاتو په باره کې شان پښتین مشال ریډیو ته وویل.
کیم په واڼه بازار کې توست بازار لګیدلای دی، په هغه کې دوه وړای او چینا هغه انوځار کې ملاویږي، سبزی ملاویږي، دال ملاویږي، علی ګور ملاویږي. دا هغه زورانه چې کیم دی دا ریټ لاس او شل ریپیټ دی او دا چې هغه معیاري شای نه ملاویږي چې کیم په عام بازار کې ملاویږي ریټ دې په کې شپل وای شو چې شل کې چې کیم دونه ملاویږي هغه نه سو دی او دې سو شپته نه روغ تر یو سو لا پورا علی ګور دال ملاویږي.
د کوټکۍ سیمه سره تعلق لارین کی رحمت شاه خبره هم وار وای.
دا غ د سست بازورینا لگیجی لیارتونا غلا لیچینا دا صرف دمیش پا وزیرستان چه خو پا تاثیل سلاروغ اکشه سامان پرشکاک شه یشوی خو آغا خالی چینا غلا نو آغا غلا میشتا پا 1900 پا 1950 ملویجی خو آشای ملویجی چه آغا در ناکی سایوی کد بازورو شاید ویدری ری پی چگوی سلور چگوی خو آغا شای خو سایوی خواروک تک شو خووی چه غن وزیرستان خو غات وزیرستان دا شاول شکتوی که کم ده بازورو سر د نږدې خلکی کوټکای او چې دا غټ مارکیټ تای او ډېر عبود مارکیټ تای نو دې خلته تر وسه پر یو شای هم نشته نه ملاو شوای دی او نه ملاوی. خالی نوم دی د سستا بازور چې سستا بازور شته او بل چې سستا بازورونه خو چې کیم پنجاب شې دی کوټه دی پښه سبزی وی فروټ وی ار نه مونږ شای ملاوی شي نو دې مش مولا څخه نه فروټ شته نه سبزی شته نه بل شای شته.
د ماکین سیمه اوسیدونکو حاجی شیر عالم وی چې حکومت دا په ماکین کې هم ارزان نا بیا بازار قائم کړی چې خلکو ته د روزه پمیاش کې فائدہ ور وراسي. د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان په ضلع کې د کم نرخ بازار قائم کولو په اړه کې مشال ریډیو ته وویل.
بازار یو بوانه کې دی، هغه چې کم دی سستا بازار دی، نور چې کم دی مونږه سستا آټا چینی پوینټس استابلیش کړی دي. دا د ریټ چې کم دی چې د چینه خو دا ګاډو خرچه چې راشي کلو ته یادا سي مکین ته یاد دی ته چې وړو کنه نو هلته چې کم دی بیا تقریبا 85-86 بس د دې په منځ کې چلي. غوړو چې کم دی دا 20 کیلو تیل باندې خرچه راځي داسې 890 895 دې ته خبر ورسی لکه مکین ترازی یا چې کم دې سره روغه ترازی نو دا ډیسټنس لږ زیات شي نو ترانسپورټیشن چارج زیات شي. بازار لته اصل کې فیزیبل نو هغه لپاره مونږه پوینټس اسټابلیش کړو. پوینټس هم داسې اسټابلیش کړي چې یو په دې مکین بازار کې دوه درې دوکانونه دي هغه د مارکیټ کمیونټی نه واغست چې دې کې به تاسو مونږه سٹف فروٹ ہے نا اور سر اروغ کے ہوم دے سر اب چکم دے مونگا موبائل آغوم چلو موبائل بازار
دی سویلی وزیرستان او سے دن کو دا گوشتنا ہم وکڑا چھ مقامی انتظام یاد ہے دیوانا کم نرخ بازار سراپ سر اروغا ماکین اولادا سیموکشی ہم دا بازارونا قائم کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو پوروان یو سات کې موږ تاسو لپاره یو شمیر نور ریپورټونه لرو. په سوات کې د روجماتې ورستو چې خلک بازارونو ته د چایو سکلو لپاره ورځي د هغې حال هم درکو. خو د مازیګرې 5:30 شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د پامیر ساحل اورو.
د کوټې په سرینا هوټل کې په بیگانې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي، 12 ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال اظهر اکرم تیره شپه د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې چاودنه د هوټل د ګاډو درولو په برخه کې شوې او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د کوټې سیول روغتون چارواکي وایي د ژوبلو حالت ښه دی. پیښه پر داسې مهال شوې چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په سفر و، خو چارواکي وایي سفیر د چاودنې پر وخت په هوټل کې نه و. تحریک طالبان پاکستان د بری ذمهواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. پولیسو او د سیمې اوسیدونکو تیره شپه مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد ایاز او په میرعلي کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې رپورټ دایر کړی دی. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایډن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلافت له لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. دا خبر رسنیو پرون پر داسې مهال ورکړی چې د امریکا د استازو جرګې تر 100 زیاتو غړو له ولسمشره د دې اقدام غوښتنه کړې. که بایډن چې د تیر کال د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پر وخت یې ژمنه کړې وه دا کار کوي، نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترینګلتیا لا زیاته کړي. رویټرز اژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر موضوع خبرو سرچینو لخلې ویلي تمه ده چې بایډن د اپریل پر 23 په خپل بیان کې د توکم وژنې لفظ وکاروي. د پاغه نیټه د ارمنیانو د توکم وژنې د یاد ورځ لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چک سفارت ته د کار لپاره د 100 کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلی مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارته د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسیدلی دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي. خو د اپریل پر 22 چې د پیښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 3 د پراګ د ضرب الاجل وخت پای ته ورسېد، نو یوازې هغه وخت مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپلو اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوی وزیر یعقوب کولهانیک له لیدوف کې ټکی سی زیډ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویلي که مسکو ضرب الاجل له پامه وغورځاو نو له روسیې سفارته به 60 کارکوونکي وباسي.
لړ خبرونه مو د پامیر ساحل نوریدو اوریدونکو. د هند اپریل پر 22 د سباندې 300,000 کسانو د کورونا کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 40 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی. د هیواد په روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او په هسپتالونو د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر نور.
هند د کورونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډیرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښي. رسمي شمېرنې ښیي چې تر 300,000 ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډېر یې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینه نیوی ډیلی کې سخت ټول بند وروسته تر دې ولګید چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 80 تر 90 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د اپریل 14 د فرانسوي سفیر پر ضد د تحریک لبیک پاکستان ډلې زرګونه غړو د 100 ورځو تر مظاهرو او اخوډب وروسته د اپریل پر 6 له حکومت سره یو تړون وکړ او دغه مظاهرچیان د فرانس په یو مجله کې تیر کال د اسلام د پیغمبر خاکی خپرولو وروسته یو ځل بیا د احتجاج په توګه راوتل او پاکستاني د فرانسوي سفیر د شړلو غوښتنه کوله. حکومت د دوی غوښتنې منلې او اوس یې په دې اړه پریکړه لیک قومي اسمبلی ته وړاندې کړې دي. زموږ همکار احمد شاه زمي په پیرس کې له شنونکي یونس خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دې په خطاب په فرانس کې میډیا او رسنۍ څومره ځای ورکوي کنه؟ نوموړی په ځواب کې وایي
بالکل چې موږ دلته ګورو چې دا 2 هفتو نه فرانچ میډیا کې چاہے دا الیکٹرونک یا پرنٹ میډیا ای چې کوم وی هغه کې د حوالے سره د نمایا سرخیانو سره دا خبرونه شایع کیږي. د دې نه علاوه په دې باندې چې دی ډیرو صحافیانو آرټیکل هم لیکل دي او دلته چې کوم فرانچ میډیا نه علاوه د یورپین موږ چې د همسایه ممالک دی بلجیم کې جرمنی کې هم دا غونډه د دې په اړه کې ډیر خبرونه شایع کړي دي.
د دې پوشش باندې څه وی یعنی په څه ډول رسنیو کې دې ته پوشش ورکړل شوی دی؟
ګوره دلته چې کوم د ټونه غټه چې کوم دی لیمون د اخبار شو، فرانس 24 شو، چې څوم مین میډیا شو کنه، آی کې دې په اړه کې چې ډېر نصر بحث شوی دی، بلکې په دې په اړه کې ډېر خبرونه هم شایع شوی دي. او د دې چې دی چې موږ ګورو نو لاول چې کله دا تنظیم چې لبیک چې کالدم قرار شو او د دوی مشر چې ونی ول شو نو هغه آی وخت بل څه خبرونه وو. دغه نه بعد چې بیا چې کم هغه دغه په اړه کې حکومت وسره مذاکرات شو او هغه نه بعد چې دی بیا د خبرونو چې کم موضوع هغه بیا ټاپک بالکل تبدیل شو. نو دا چې بیا موږ د 2 هفتو نه ګورو نو د وخت په وخت باندې دا د ټاپک او د موضوع بدلیږي.
نو له دې وړاندې به پر رسنیو کې څه خبرېدل؟ د رسنیو رجحان لومړی کومې خواته
ګوره چې دې په مخ کې لول شي د کله چې دوی دا شروع کوي او دا خبره شروع شوه چې حکومت نه وایل نو حکومت چې کله دوی گرفتاری وکړه نو هغه نه بعد دلته تاسو ته معلومه چې دلته ډېر پولیس هم پولیس والا کسان هم چې دي کډنپ کړي نو بیا دوی دا ډېر پوزېټیو خبرونه نه لګول چې حکومت پاکستان چې کم کله دم تنظیم دي مذهبي شدت پسند دي د دې خلاف سیریس اقدامات کوي او دا ډېر خبره ده چې دا کسان حکومت خپل سټیټ او خپل رټ بحال کړي او د دې په وجه باندې چې دي امن او امان هم مسلې راغلي دي ډېر شهرونو کې بلاکیج شوی دی لیکن بیا هم حکومت چې دي د هغې د په باره کې سټینډ اغوستلې دی د تحریک لبیک چې کوم مشر دی هغه یې نیولې دی او هغه ته قانون په حواله کړی دی د تنظیم چې دی دا یې کالعدم کلار کو د دې په وجه چې دي دا حکومت چې دي دا ډېر ښه سټیپ دی او حکومت خپل رټ بحالوي او دې په اړه کې پاکستان یو پوزېټیو یو امیج راغلی چې پاکستان ډېر موده پس چې کوم مذهبي تنظیمونو په اړه کې یو سیریس چې دي کنه خپل اقدامات کړی دي
او بیا لاغ ورسته د رسنیو پوشش بڼه کومې لوري ته سوه
کله چې بیا حکومت چې دي اغوی سره خبرې شروع کړې او دغه په اړه کې بیا اوس دوی دا وایي چې حکومت پاکستان یو تنظیم کالعدم قرار کړ نو بیا یو کالعدم تنظیم سره حکومت څنګه مذاکرات کوي او یا د پاکستان هرجه پالیسی به حکومت په خپل کوي یا یو کالعدم تنظیم به دوی ته ډایرکشن ورکوي چې دا کوا یا مکوه او پاکستان مذهبي جماعتونه کله هم پاکستان چې دی اوس بلیک میل کول شي او د دې په اړه کې اوس چې کوم نوې دغه دی نو هغه د پاکستان په اړه کې نیگیٹیو دغه روان دی شروع کې پاکستان په اړه کې ډېر خو لیکن اغه نه بعد چې کله دوی رهایی وکړه او دغه مطالبات یې ومنل نغه نه بعد بیا د دوی د فرانس میډیا هم ارشیس تبدیل شو
او بولینس خان د فرانسې حکومت یا لوړپوړو چارواکو لخوا په دې اړه څه خبرګون مخ ته راغلی دی او کنه
د حواله سره چې کوم فرانسیسی عوام دي هغه بالکل خاموش دي او چې کوم حکومتي اهلکار دي هغه په دې باندې چې دي کنه بالکل خاموش دي لیکن چې کوم د فرانسي یا یورپین دیس چې کوم د ایشیا هډ دي هغه دا ویل چې موږ په دې غون حالات باندې نظر ایک دو او موږ په ارشی باندې ډیر باریک بینی باندې جزالو او موږ هغه دا اوس لاسټ دا بیان دا کړو چې د فرانسي چې کوم سفارتخانه کې مخکې نه چې دي کورونا په وجه باندې موږ عمله کم حواله کې دا سکیورټی ټریټ په وجه نه موږ نورم چې دي غیر ضروري عمله چې دا خپل ملت واپس راوختله او بیا موږ لګیاو ګورو او تدې حالات باندې ګورو دوی بیا یو خپل فرانسیسي کمپنیانو ته عوام ته هم دا درخواست یو کوچ تاسو د پاکستان نه دلته راشه او د سکیورټی وجوهات په وجه چې کله بیا حالات سم شي بیا تاسو واپس راشه
هم دا پښتنه مې کوله چې کله د اپریل پر 15مه په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته له دې هیواد په موقت ډول د وتلو مشوره ورکړه نو په څومره شمیر کې فرانسوي وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي
د دې کې هوچې دي لږ کسان چې دي هغه واپس راغلل لیکن چې د دې کې زموږ دلته د فرانسې میډیا هم دا خبره ریپورت کړې و چې زیات اکثریت چې کوم فرانس کمپنیان یا فرانس کسان دي هغه الته پاتې شو هغه دا وایي چې موږ سره کوم پاکستانی مرګري دي یا کاروباري چې کوم سره مرسته کوي هغه موږ ته ویلي چې تاسو سکیورټي به موږ زمواري او تاسو به فکر اوسه نو هغه وی چې اوس حالات دې نه چپورې نه دي راغلي چې موږ واپس فرانس راشو لیکن بیا لږ ډېر کسان واپس راغلي دي لیکن اکثریت اوس هم پاکستان کې دي
په فرانسې کې خو ګڼ پاکستانیان ژوند کوي د فرانسوي سفیر د استول لپاره د تحریک لبیک پاکستان احتجاج په فرانسې کې د پاکستان پر ژوند آیا کوم غیس کړی دی او کنه پاکستانیان دې پیښه په کوم نظر ګوري او څه احساس لري
دلته ګوره دلته چپا د پاکستانیانو 1,20,000 نه 1,30,000 پورې دلته فرانس کې دلته آبادی چې پاکستانی اوریجن چې کوم دي او اکثره چې دي د دې په اړه کې خبره نشي کوله او نه کول غواړي هغه بیریږي چې خدای به چې حکومتي اختلکار بسوي لیکن کله چې موږ چا سره مرګرو سره کینو خبره کوو نو هغه هم دا خبره کوي چې پاکستان کې د دې په اړه کې چې کوم د تحریک لبیک یو موقف دی هغه حقیقت باندې نه دې ځکه چې دا د فرانسیسي حکومت اقدامات نو چې تاسو فرانسیسي سفیر راغواړي دا یو اخبار او هغه چې دا کارټونونه چپ کړی د دې نه د دې پوجا د حکومت د دې سره هیڅ دغه تعلق نو موږ چې پاکستان کې د دې په اړه کې یو غلط تاثر دی او غلط انفارمیشن عوام ته ورکړي تحریک لبیک والا او هغه هم دا وایي چې دا مسلمان دوه زیات ملکونه دي نور ملکونو کې دا جلسه یا دا خبرې ولې نکېږي نو هغه دا وایي چې د تحریک لبیک چې کوم دا خبرې دي دا غلطه خبرې دي پاکستانی کمیونټي په دې حواله سره زیات اکثریت حکومت فرانس سره دي
یونس خان صاحب کله چې تیر کال په 2000 کې په شارلی هبدو مجله کې یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر خاکی خبرې شوې نو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د دې مجلې دفاع وکړه او دا د بیان ازادي وبلله. له هغه وروسته په فرانسې کې د مسلمانانو پر ژوند کوم ډول اغیز شوی او کنه؟
د چیز د ټولم دې کې چې دې کنه ډېر شیونه مس ګایډنت هم شي وي دي کزه تاسو ته په اړه کې تفصیل وایم. دلته فرانس کې د مسلمانانو تعداد شپیتونه والا او یا لکه پورې مسلمانان دلته آباد دي فرانس کې، او یورپ کې د یوکین آباد انګلینډ آباد دلته ټول نه زیات مسلمانان آباد دي. میکرون کله هم د دې حقو په اړه کې دا چې دې د حمایت اعلان نو کړل، لیکن هغه دا ویلی چې دا یو رساله یو میګزین کړی دی او موږ دلته اظهار رائے ازادي کو غواړو په حیثیت حکومت موږ باندې بحال کو کسو غیر قانوني کار کوي او د دې چې کوم رساله باندې چې څوک حمله کول غواړي نو حکومت به بیا د رساله سره ولاړی. هغه دا غشته خبره کړو بیا چې اخیرنه کوم د انټرویو د دوی چې الجزیره د پاره ورکړی و ایمانوئل ماکرون فرانسیسی صدر، هغه هغه ویلی چې زه مسلمانانو خلاف یم، نه فرانسیسی حکومت د حقو سره څه تعلق دی، لیکن بحیثیت زه فرانسیسی صدر چې د دې کسون اخبارونه یا رسالې وي زما کوشش دی چې هغوی خپل اظهار رائے چې کوم ازادي هغه زه بحال کړم او د ریاست چې یو رټ دی هغه زه بحال کړم. نو دا حکومتي موقف دی.
اوریدونکو د تحریک لبیک په اړه دا چې دغه مسلې ته په پیرس کې یا په فرانس کې میډیا څومره اهمیت ورکوي په دې اړه مو په پیرس کې د سیړونکو یونس خان خبرې اوریدي.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریځی څه ته وایي، دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روژې میاشتې شروع کېدو سره سم د منګوري اوسیدونکو د ماسخوتنی بازارونو کې چای سکلو ته ورځي او غپونه لګوي. دی وای چې د تراوو ته مونږ نو ورستو لملګرو سره چای سکل ورته ډیر خوان ورکوي. بلخوا د چایو هوټلونو والا وای په روژه کې د ورځې کاروبار بند وي خو د شپې د خلکو ورتلو سره روزګار برابر شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري له یوې چایخانې نه دغه ریپورت راکوي.
د منګوري په بازار کې مقامی او چایخانه کې په لسکونو تنان ګرم ګرم چای سکي، بس تنان وسره ګرمه پراټه هم خوري. داسې پکې هم شته چې چولې پراټه او چای نه خوندونه اخلي. د چای میز ته ناست ملګرو سره خورشید عالم چې د موبایل جوړولو کار کوي وایي چې نږدې کور دی خو د ملګرو سره ماسخوتن د چای سکلو خوند جدا وي.
اصل کې د ورځې خو ډېر کسمر راځي او هغه سره چای منګ سکو کنه په عام روټین کې، خو چونکی روزه ده روزې زبرګ میاشت ده نو د ورځې خو چای نه څکلی کېږي او روزه ماتې نه پسم چای وسکو، خو بیا تراوی وکړو او بیا داسې ملګرو سره راغونډ شو ملګري وسټولی دی ناسي نو د هغو سره یو ځای چای هم وسکو او ګپ شپ هم لګو نو هغه ماحول ډېر پن وي.
په دوبۍ کې مزدوري کوونکی سمیع الله وایي چې په چوټۍ کورته راغلی، چای خانه کې ګرم ګرم چای پراټا او بیا د ملګرو محفل د روزې ستړیواله هم اوباسي.
نه 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 یار دا باسي کړ بس هوټل ته رالو چیرې پاره تراوی وکړه نو حقیقت سړی لګ بیا د ستړی ستړی هم محسوسای ورالو چیرې کومګا لکه چې وس کول فرېشو د ملګری یاره دوستان راغور شو لګ شپ ولګو بس د غیظ ولګ پختانه یو لکه چې 19 کرے سړیا مازغم بیا کار نه کوي چې دغه لکه اوس کو دورې سړیا مازغم لا کار شروع کی
روزمانه جوړ کړو بای بس چې کړو غره
هر اول نه اوس کړه هغه د روزماتي او دره تراوی دی کنه تراو نه پسته
چایخانه کې کارکونکو د شنګلې چکه سر عمر علي وای چې بازار کې نږدې نږدې لس تولس چایخانی دي چې پکې په لسګونو کاروندان پر روزګار دي.
موږ تقریبا کله لس مرګر کار کو دلته او مخکې وګرانی و نو داګه نه وجود لکه کار کو
او چټي پکې نه شو کولای. ماشاءالله خو کولای روزګار روان دی زبردست او شکر دی الحمدلله. دلته پاتې کیږي کمره کې پاتې کیږي.
د چای خانی مالک اظهر خان وایي چې ماسخوتن وروسته دغه څو ساعته کې زر دوه زره پیالې چای ورسره پراټې او چولی خرڅېږي. کاری روان دی.
خلک د تراو نه روځي او چای چیم سکي او چې ته شو کوم کې خلک تراو کې ستړي شي نو بیا چای سکي او شکر دی الحمدلله. موږ چیم په استعمالو پتی اوریجنل استعمالو راجیو دا
منګوري په بازار کې په لسګونو چایخانه تر ناوخته پېشمنی پورې پراټې چولې چای او وروسته خوراکي شیان خرڅوي. مالکان یې وایي چې روژه کې د ورځې کاروبار نه وي، د شپې چایخانه خلاصوي، دوی ته مزدوري بلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوې ده. په هغ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سواتین شو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسماني طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمې بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی کولای شئ چې زمونږ د نن ورځې ټولې خبرونه د دې سره سره اونیس پروګرامونه تاسو د مشال رادیو د ویب پاڼې مشال رادیو ډاٹ کام سره سره زمونږ په فیسبوک او ټوئیټر پاڼه باندې هم اوریدلې لوستلې او لیدلې شئ. او اوس هم راځو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر روژه کې مونږ درته له روژې سره پر تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړې دي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه اوږده وي هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مو د مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب سره روښانه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورستا. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته نولس ساعته روژه ده او په ځینو کې د یوویشت ساعتو پورې رسېږي او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر دویشت نیمو ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په څلېرویشت ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې. نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، پاره کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي. نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې په هنګري کې په نور مربوطه حیوانونو کې هغه مثلا ترکیه په توقیت باندې عمل وکي، او ځینې مسلمانان چې هغه مثلا په فرانسا، ایتالیا، جرمنی او دې سیمو کې اوسېږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي حیوانونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي حیوان ته لاړ شي، خپل خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغه هلته ښه په توه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي، خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض د پاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي، یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي، خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي، د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل د کورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا،
مشال آنلاین
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. اوس هم په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د پامیر ساحل نو.
د کوټې په سرینا هوټل کې په بیگانه چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او 12 ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیاله زهرا کرم د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې چاودنه د هوټل د گاډو درولو په برخه کې شوی او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. پیښه پر داسې مهال شوی چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په سفر و، خو چارواکي وایي سفیر د چاودنې پر وخت په هوټل کې نه و. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلی. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. پولیس او د سیمې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو په میرامشا کې ملک محمد ایاز او په میرعلي کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد رپورټ دایر کړی. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 16 ته رسیدلی دی. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایډن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلاف لوري خلافت له لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنه یا نسل کشۍ په توګه په رسمیت وپیژني. دا خبره رسنیو پرلون پر داسې مهال ورکړي چې د امریکا د استازو جرګې تر سلو زیاتو غړو له ولسمشر د دې اقدام غوښتنه وکړه. که بایډن چې د تیر کال د ولسمشر انتخاباتو کمپین پر وخت ژمنه کړې وه دا کار کوي، نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترینګلتیا لا زیاته کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چیک سفارت ته د کار لپاره د شلو کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلی مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارته د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسېدلی دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چیکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي. خو د اپریل پر 22مه چې د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 3 بجو د پراګ د ضرب الاجل وخت پای ته ورسېد، نو یوازې هغه وخت مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپلو اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوي وزیر یعقوب کولهانیک پرون له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې که مسکو د ضرب الاجل له پامه وغورځوه نو له روسي سفارت به شاوخوا 60 کارکوونکي وباسي.
اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان په امیر ساحل، زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای په امان او وختونو په خیر.